السلام علیکم ستړي مشهي مشال ریډیو ته غواګي په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه غلې کې زه منور شاسته قربایم په دې خبرونه کې درته کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د روانې خبرونه په دویمه نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د سات تازه خبرونه واورو
لومړی د مهمه خبرونو سرچکه د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې کامی کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو ګډه ذمواري ده د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي او د عراق کردي ځواکونو د هیواد په شمال کې د داعش پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د جوړې شوې کامی کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو ګډه ذمواري ده دا خبره د مرکزی حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ نوښته په یو بیان کې شوې ده بیان زیاتوي چې ټولې ادارې باید د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي بیان دا هم ویلي چې د حکومتي اقداماتو له کبله په ملک کې امنیتي حالت ښه شوی دی او اقتصاد وده کړې ده د پاکستاني حکومت د سرګندونې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په غبرګون کې راغلی دی چې د سې شنبې په ورځ یې خپور کړی و جنرال راحیل شریف په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته ویلي و چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له تاجکستان سره یې پر یو شمېر مهمو تړونونو لاسلیک کړی دی دا خبره نواز شریف نن په اسلام آباد کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره تر لیدو وروسته له هغه سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه نواز شریف وویل چې دوی غواړي له تاجکستان سره خپلې تجارتي اړیکې نورې هم زیاتې کړي او په دې لړ کې یې له تاجکستان سره د مشترکه بزنس کونسل جوړولو پر لوزنامه هم لاسلیک کړی دی نواز شریف وویل دوی غواړي چې د بجلی پر کاسا نومي پروژه تر 2013 کال پورې کار سرته ورسوي پاکستاني وزیر اعظم وویل چې د دې ترڅنګ یې د صنعتي څانګو په ګډون په بېلابېلو څانګو کې پر لوزنامو لاسلیکونه کړي دي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځني سفر تیر ورځ اسلام آباد ته ورسید د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي د خبره د یادې شورا غړي حاجي دین محمد د چهارشنبې په ورځ نوښته په سوات کې د افضل خان لالا تر فاتحې وروسته له مشال راډیو سره وکړه حاجي دین محمد وویل امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم ضروري دی
پخلی باندې خو دا خبره د ورځو کې وشوه چې بیا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو پر اختیا باندې د اقتصادي همکارو یو پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغه یو فضا لپاره پر اختیاري ډول باندې کوشش وشي
حجی دین محمد وویل د اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غمرازی پیغامونه د افضل خان لالا کورنۍ ته وړاندې کړی دی افضل خان لالا د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مخکښ او نومیالی پښتون سیاستوالو نوموړی د رواني میاشتې پر لومړۍ نیټه مړ شوی و د افغانستان حکومت په کابل کې د تیری ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې منلې دي ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ار کې لیده کاته وکړل ولسمشر اشرف غنی وویل په غزنی کې به له غوښتنې سره سم یو شمیر امنیتي ستونزې هوارې سي خو د ځینو نورو لپاره به وخت پکار وي ولسمشر غنی زیاته کړه چې یو شمیر غوښتنې ځکه اوس نسي منل کېدای چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري تیر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دي د قانون عملي کېده باوري او د ولس ژوندۍ خوندي کړل سي دا مظاهره په زابل کې د وسلوالو لخوا د اوو کسانو تر برم تکولو او له هغوی د سرونو پرې کولو پر ضد وسوه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي دا خبره د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال نن مشال راډیو ته وکړه د ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد له یوې میاشتې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو عملیات دوام لري د مشرکیوال په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې یې د چهارشنبې په ورځ 15 وسلوال وژلي او اته نور ټپي کړي دي وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ګډون لپاره شرایط منلې دي. دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د اوسنیو 168 غړو هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې شوې ده. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یاد سازمان د تجارت وزیران په ډسمبر کې په نیروبي کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. د یاد سازمان لخوا تر منل کېدو وروسته به افغانستان د دې تړون د حتمي منظورۍ لپاره د 2014 کال د جون تر 30 نیټې وخت ولري. افغانستان د 2014 کال په مارچ کې د دې تړون پر مسوده سلا سوی و. د عراق کوردي ځواکونو د هیواد په شمال کې له داعش څخه د مهم ښارګوټي سنجار نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی. له کوردي ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي مرستې هم ملګرې دي. د پیشمرګه ځواک د عملیات نن سهار وختي پر دې ښارګوټي له درو خواوو پیل سوی دی. دا ښارګوټي په عراق کې د داعش د مضبوط مرکز موسل او په شام کې د دې ډلې تر ولکه لاندې سیمو په منځ کې د رصد پر خاص لاره پروت دی. داعش د 2014 کال په اګست کې د سنجار ښارګوټی نیولی و، د کوم له کبله چې د یزیدي لژکۍ په زرګونه خلک نږدې غرونو ته تښتېدلي و. د یزیدي لژکۍ تر ډله ییزې وژنې وروسته امریکا نه یوازې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل، بلکې د دې ډلې پر ضد یې یو نړیوال ائتلاف هم جوړ کړ. دا ائتلاف اوس د داعش پر ضد د پیشمرګه او عراقي ځواکونو مرسته کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسي وبې لسراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسي بازار نه اخیستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او 23.95 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او 23.40 روپۍ او یو افغانۍ ₹1.85 او ₹2.25 او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی په روانه خبرونه کې مودل د غریپورټونه شامل کړی دي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هیواد ټولې ادارې په ګډه کار کوي. دا بیان وروسته له هغې راغلی چې پوځ په حکومتدارۍ عدم اطمینان ښودلی و. د حکومت دا بیان څه معنا لري؟ څېړونکي وایي
گڈ گورننس هغوی توجه ورکوي. گڈ گورننس هغوی په عامو تجهیاتو کې شامل دی. دویم دا دی چې دا کوم جنګ روان دی، په دې کې ټول فریقین لګیا دي خپل خپل رول ادا کوي.
د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان کومې برخې نه دي عملي شوي؟ په دې حقله درته رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د سواد د دورې پر مهال ویلي د افغانستان په روغه جوړه کې مثبت کردار بعد پاکستان هم په ګټه وي.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې ده. او دې امن ته چې ضرورت لري، لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري، د پاکستان لوري ضرورت لري.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د دې ګړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې د مومند جنسۍ پنډیالۍ تحصیل ځوانانو د یتیمانو ماشومانو لپاره د تعلیم په برخه کې د مرستو لپاره تنظیم جوړ کړی دی. د دې تنظیم مشر رحیم شاه مومند وایي
چې په واشر کې تعلیم نه وي نو هلته غربت به مخامخوي، هلته به په ترهګرۍ سره خلک مخکېږي، هلته به د زیاتو د اتحادو مسلو سره خلک مخکېږي. خو که چېرته ایجوکیشن راشي، تعلیم راشي، نو بیا دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد یقیني کول د ملک د ټولو ادارو ذمہواري ده او د دې لپاره به ټولې ادارې د آئین لاندې کار کوي. حکومت خپل بیان کې ویلي چې د ولس ژوند محفوظ ساتلو لپاره به د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان جاري ساتي. د دې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي په ضد جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یوه مشترکه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدونو کې کار کول وي. د چهارشنبه په ماښام د پاکستان حکومت لخوا په جاري شوي بیان کې ویلې شوې دي چې حکومت د ولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاري ساتي. د حکومتي بیان تر مخه چې د وسلوالو په ضد د کاروایۍ فیصله د حکومت وه او دې فیصلې ته د ولس حمایت حاصله ده. فوز د مشر وینا په جواب کې د حکومتي بیان په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د حکومت لخوا جاری شوی بیان نه ظاهریږي چې حکومت د خپل امور په حق لاس پیناوي کول غواړي.
حکومت خو خپل طرف نه چدينو د اغه پریس ریلیز جواب ورکو او دا خبره ثابتولو یا دا سپیناوي وکړو چې نه تاسو خبره نه ده. ګډ گورننس ته غي توجه ورکړي. ګډ گورننس ته غي په عامو تجهیزاتو کې شامل دي. دیمدارې چې دا کوم جنگ چې روان دي په دې کې ټول فریقین لګیا دي خپل رول ادا کوي او دا تاسو چې غني دربیازب یا دربیازب نفس چې کوم قومي اکشن پلان جوړ شو پاګي کې د ملکی خلکو یا د سویلین حکومت چې دنو کارکړتګي هغه سنو دا یا د هغه کارکړتګي چې دنو هغه تسلی بخش نه ده. د دې جواب مرکو کوشش وکړو چې نه مونږ خو لګي یو چې دنو دا کو
د سیاسي او قانوني چارو کارپو اجازه هوتی په نظر د دې بیانونو نه دا ښکاری چې د حکومت او فوج کې په ځنې معاملاتو څخه اختلافات شته. د پوینا باید چې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي شي او ادارې مضبوطی کړي شي.
تجربه وکړلی د مارشل لاګان امرالی او پی سی او زمراغلو جمهوریت امراغي میګران سټه پمراغي نور موږ د پاکستان د قسمه مقابله او د دغه نشي برداشت کولی. او سما به خل چې وخت دا دی چې حکومت خپل کینی په پارلیمنت کې کینی او کوم د آرمی چیف چې دته د ډایریکشن ورتي ایون دا په دغه کې باس کی او دغه پرانا کې خپل گورننس هم پاغه باندې دغه یو تجزیو کی.
د ذکر دا چې د نه پورس د کور کمانډرانو د غونډې په موقع د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلی وو چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ښې نتیجې ترلاسه کول لپاره د حکومت په انتظامی امورو کې خواله راولي.
د پاکستان د پوز لخوا په دې ورستیو کې د خې حکومتداري په اړه ورکړل شوی بیان باندې د ملک بیلابیلو سیاسي ګوندونو نظرونه راخلو. عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت خپل ځمواريان په خشان نه تر سره کوي نو ځکه پوز داسې بیان ورکوي. بیا پیپلز پارټي وایي چې پوز د مطبوعاتو د لارې داسې بیان پوز ته نه ورکول پکار. په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځنې نورو ګوندونو د غړو سره هم خبرې کړي. راځي چې د ریپورت کې وارو.
د پاکستان فوج لخوا په ورکړی شوی بیان د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان وایي چې دا حقیقت دی چې حکومت خپل ذمہواريان په خشان نه تر سره کوي نو ځکه فوج داسې بیان ورکړو.
ایس پی آر د طرف نه کوم سټېټمنټ راغلی ګو کې آر کې حقیقت دی. مرکزی حکومت ته او صوبایي حکومتونه دي نېشنل اکشن پلان باندې تر اوسه هیڅ سامان نه نکړه. خو پکار دا نه و چې هغه دا سټېټمنټ ورکړی وایي چې د دنیا هم په موږ باندې نظر دی او زموږ همسایه ملکونه یې کړه بار دي. نو هغه دا وایي چې سیول سر اختیارات نه او د دیو د ملټی اسټابلیشمنت سره یو کار کوي. نو دا زمونږ لپاره یو د امبیرسینګ پوزیشن دی په دې ټیم کې.
د قومي اسمبلی په خوانی ډیپټی سپیکر او د پاکستان پیپلز پارټي غړی فیصل کریم کندی وایي چې فوج لا د مطبوعاتو د لارې داسې بیان نه ورکول پکار.
ارمی چیف اور پرائم منسٹر فریکوئنټلی میټینګ کوي پکار چې دا انټرنل مسله انټرنل ډیسکس کوي نه تھرو میډیا پر نه ډیسکس کوي. خبره چې ټایم میډیا ټاکس راځي د مطلب چې څه نه سوچتا. خو پاکستان پیپلز پارټي به همیشه د جمهوریت فورسز سره
د جماعت اسلامي د بنیر نه منتخب د قومي اسمبلی غړی شیر اکبر خان وایي چې د فوز بیان په خپل ځای خدای او حقیقت دی چې د حکومت کارکردګي خانه ده.
په نظر خارم ده د حکومت دومداره ذمہ داری ده چې هغه ګور ګورنس کوکی او په کار ده چې هر اداره په خپل حدود کې اوسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی منتخب غړی حامد الحق وایي
فوز فل میټینګ کې د خلکو خدشاتو اظهار کړی دی. په دې باندې د پی ټی ای استاف هم دغه دی چې هغه په عین په دایره کې اوسېدل پکار کار دی او کبی خبر او کا نو پکار دا چې دا حکومت کبی باندې ټول غور کی
د یادونه دا چې د پښتونخوا ملی عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی د شروع په ورځ د قامی سملی غونډه تا په خبرو کې ویلی وو ک دوه شریفان په خپلو کې په جنجال کې وزي نو دی با د اولسی شریف ملګری وی او ګوند به د هیڅ یو داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلمان نوی جوړ کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په سر کې قامی اکشن پلان اعلان کړی چې پکې شل نکات شامل دي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلی امنیتي ادارې دغه پلان په عملي کولو کې خپله برخه کردار ترسره کوي، خو په کار دی چې د هیواد نه په مکمله توګه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره حکومت ښه حکومتداري یقیني کړي. قامی اکشن پلان تر دې دمه خپل څومره اهداف ترلاسه کړي په یو رپورت کې درته تفصیل وړاندې کوو. د یوې لنډې
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قامی اکشن پلان اعلان کړی و چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتي ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وژلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولي دي. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قامی اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود یې په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمیر نیمګړتیاوې لیدل کیږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډیر کم کار شوی، یعنې اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. داراز د ترهګرۍ ضد د قامی ادارې نکټا د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډیر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې دې لپاره به جمهوري حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوز په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپله برخه کار کوي. په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تازه باندې ډېر مخکې تللی دی او تقریبا د اتحادیې داسې وګڼه چې زموږ ملک یې ختمه کړې ده. خو حکومت مفاهمت پسند دی نه سزا اخلي، نو داسې دی چې ورته وګورو چې تنظیمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي. لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دی نه دي اخیستي او دی نه چې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم موثره کېدلی شي، په دې پوښتنه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي.
دا پلان به هله موثر وي چې اول خو حکومت هره میاشت د دې پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. داراز هره میاشت د دې پلان په هکله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او پکې د دې پلان د پرمختګ څارنه کیږي. داراز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کیږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي پوز د وسلوالو پر ضد موثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې پاکستان او افغانستان د روغې جوړې په خبرو اترو کې په کار دي چې همکاري وکړي او دغلته کې په افغانستان کې که امنیت قائم شي نو د دې ګټه پاکستان ته هم رسیږي. نوموړي دا څرګندونې پرون د سوات د سفر پر مهال کړي دي چې تفصیل یې د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د کابل افغانستان نه د افغان اولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان اولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سوات مټه درشخی لکه د افضل خان لاله خاندان سره لاسنیو وکړه. وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې افضل خان لاله د افغان قوم سره مینه وه، ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سوات ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لاله یو سړی و چې هغه د افغان قوم سره د ده مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت هلته راځي کوم همده راځي دا د هغې باندې ډېر فکر نه و، خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشر کوي هغه زموږ دپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه را کړي وو، لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پوښتنه وکړه شوه چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرښې صرف روایتي یوه پوله ګڼلې ده، افغان دولت دغې ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلي وویل
د ده د دې مشن سره په یو مسالمت‌آمیزه طریقه باندې او په داسې طریقه باندې چې هغه بالاخره دا پښتانه په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرښې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدی ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه ښاغلي زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو زه امن راولم، د خپل ورته ضرورت دی، د خطې ورته ضرورت دی. په خولې باندې خو دا خبرې د ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، په رښتیا باندې د جنګ د بندېدو، په رښتیا باندې د اقتصادي همکاریو، په رښتیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا دپاره په رښتینې ډول باندې کوشش وشي.
په دغه موقع سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لاله ته پیرزونې وړاندې کولو په اړه وویل.
دواړو ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط به شي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي دا یو اهمه خبره ده، او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا راتګ چې دا به خپل یو رول چې دا به لیک انشاءالله لپاره خوشبین وي دی ته چې دې دا راتګ چې دا به د دواړو ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیره چې دا به ثابت شي.
وفد کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقع وویل چې دغه راتګ د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لاله په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لاله کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازی کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد کې دی چې دلته به نوموړی د پاکستان د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د بجلی د منصوبې په شمول په نور چارو به هم خبرې اترې کوي. د نوموړي د دې سفر په اړه تفصیل د اسلام آباد د زمونږ خبریال سراج زهیر راکوي.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر د شروع په ماسخوتن ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به نن د زیارت په ورځ د پاکستان د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي. اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د تاجکستان د صدر سره د نورو اعلی چارواکو سربیره د تاجرانو یو ډله هم راغلې ده او امکان دی چې دوی به د پاکستان سره د تجارت زیاتولو لپاره لوزنامې هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا چې دغه رنګ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان د صدر سره د بجلی په پروژې کاسا یو زر باندې هم خبرې اترې کوي او د دې سربیره به د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په چارو هم غور کیږي. د یادونې ده چې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه ورکړې وه او دا د نوموړي د پاکستان شپږم سفر دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواکی د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغۍ لوجې مړ شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ماشومان تازه د پنجاب نه راستانه شوي وو او د دغه وجه نه د یادې ناروغۍ وایرس سیمې ته انتقال شوی دی. خو د سیمې خلک د حکومت نه بیا غوښتنه کوي چې د شری رنز نه د ماشومانو د بشکولو لپاره دی په دې سیمه کې کمپاین وچلوي. شانواز ترکزی راته نور حال راکړي.
د محمد ایجنسی په امبار تحصیل کې تیر ورځ د شری د مرض لوجې دوه ماشومان چې د محمد اجی نوسی وو مړه شوي دي. د دغه پیښې حال راته د سرو شاه اوسیدونکي ملک محمد یار خان داسې وایي.
دا رسول لنډیانو ماشومان محمد ونمې دې نکو زمونږ حکومت د دې خبرې ډېره ډېره دغه وکړي نو مونږ به زه خوشحاله یي. ډېر سخت دغه کېږي که نه پوری رسي او شروع وي په لسمه ورځې نو چې مونږ ته پکې د طبیعي رسي وي چې د دې دغه ډېر کېږي نو کړی.
د دې وروسته مې د صحت د محکمې د یو چارواکي ډاکټر عنایت علي سره خبرې وکړې نو هغه وویل خو ملک محمد یار خان بیا هم غوښتنه کوله چې دغه مرض خطرناک دی او نورو ماشومانو ته هم لګېدی شي. باید حکومت دی په دغه سیمه کې د شری د مرض په ضد مهم وچلوي.
دا بالکل خوریږي که مونږ دې نه ډېر لږ وي نو هغه زمونږ علاقه د یو بل ځای ته زور ازونه هغه سل کسان پسې وایي دا شی وي دا ډېر خراب مرض دی.
نو د ملک محمد یار خان دغه غوښتنه مې ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان ته وړاندې کړه. او د ډاکټر رضا الله خان په وینا چې د امبار په ټولو کلو کې هغوی د شری ضد مهم چلولی او لا هم روان دی او وی ویل چې دغه سیمه د شری د مرض نه پاکه ده. شانواز ترکزی مشان ریډیو محمد ایجنسی.
هلته د جنوبی وزیرستان نه بې کوره شوي خلک چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او خواو شاو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي وای چې د پاکستان حکومت ورسره مرستې نه کوي. دا خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې کورونو ته دې هله واستوي چې په سیمه کې یې د ژوند ټول بنیادي سهولتونه برابر کړی شي. په تفصیل مو د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سلاب مسعود خبروي.
د پبزی عملیاتو په وجه په ډیرا اسماعیل خان کښې میشته مسعود قبالیون ګیله مند دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبالیون ویایي.
زمونږ نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سرویکي سره مې تعلق دی چې د غنورې آی ډی پی سره حکومت کیمه رویادو او د مسعود قوم سره کیمه رویادو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بې دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مولګه چاوې هغه هم شته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی چې چا سره څه شوي دي څومره لړۍ تېره دوی کومې قومې سره کومې علاقې سره کومې جنسۍ سره کوم روایت حکومت کړي دي ا د ماسی د سره روایت نشته. ه ماسی د سره سره سر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کیم د میر نقصان شوی دی. دا چیرې چې کیم ادو د یک حکومت سره نه دی شوی د میر میلې بوغینه هر شی ختم شوي دی یو یو جوړ
وزیرستان قدرتی افتون د مخنوی ادارے ایجنسی رابطہ افسار سید عمر مسعود کھڑے اغوی پدارنگ جواب وکم مسعود کا بایانو دا غشتنا هم وکړه چې حکومتی چرواکی دے دے بیرتا لج دولو نا اول دے بیا اب دولو اغا ٹولا زون را سرا پورا کی چه کومی دے سیمنا دے ریستلو پا وقت را سرا کڑی وا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی درنګ شیبه کې د مازیګر په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې امن د سیمې د امن او قرارۍ لپاره ضروری دی. دا خبره نواز شریف نن په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر لیدو وروسته له هغه سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. نواز شریف وویل چې پاکستان خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډیر ارزښت ورکوي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د جوړې سوې کامی کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو ګډه ذمواري ده. دا خبره د مرکزي حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې شوې ده. بیان زیاتوي چې ټولې ادارې باید د آئین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې پوره کړي. د خبره د یادې شورا غړي حاجي دین محمد د چهارشنبې په ورځ ناوخته په سواد کې د افضل خان لاله پر فاتحه او وروسته مشال ریډیو سره وکړه. حاجي دین محمد وویل چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې منلې دي. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د اوو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې لیده کاته وکړل. د مظاهره په زابل کې د وسلوالو لخوا د اوو کسانو د برمته کولو او له هغوی د سرونو پرې کولو پر ضد وسوه. د عراق کوردی ځواکونو د هیواد په شمال کې له داعش څخه د مهم شارګوټي سنجار نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی. د کوردی ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي مرستې هم ملګرې دي. د پېشمرګه ځواک د عملیات نن سهار وختي پر دې شارګوټي له درو خواو پیل شوی دی. او د لویدیز او خلیج هیوادونو د شام لپاره د روس امن پلان او اصلاحات رد کړي دي. د هیوادونو ویلي چې دا به په ویانا کې د رواني اونۍ په پای کې د خبرو اترو لپاره زمینه برابر نه کړي، خو د روس سفارتکاران ټینګار کوي چې دا پلان د دوی د هیواد د فکر ترجمان دی.
بوریوال کاکل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مو کلی چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کلی کې چې د نهه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپل وینا کې جنرال راحیل شریف وویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمې لپاره زمونږ کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دی، کم چې د ستاینې وړ دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې هم دې لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شوو څو خونړو بریدونو څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقونو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په درشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه و راوستي کوم چې یو ورځ وروسته د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړی شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضرب عزب عملیاتو کې فوز دعوه کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده، خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب عزب عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه دراوستې شوې. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې صوبایي محتسب په پیښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ضلعي انتظامیې ته فوري اقداماتو هدایت کړی دی. بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد موثره آپریشن پر نه کولو د ریلوې ذمہدار اهلکارانو پر ضد د کاروایۍ هدایت کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په یوه ورځ دوه مختلفې نوټسې د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلع انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ آپریشن هم کړی و، خو بدقسمتۍ سره دغه آپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې آپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا نه شایع کیدونکې ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د خراب حالت او ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې هارون باچا اوروي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 4500 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تېرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنی رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډېره ښکته ده. رپورټ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرایمري سکول ته د تګ دي، تقریبا درېیمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلنه او یا تر هغه ستر دي 20 سلنه یې بې سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 45 کاله او یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 35% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 28% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د 6000 ګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځان ته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړي دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوې ده چې په 2 ورځو کې د شام لپاره په ویانه کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې په کار دي چې په دې خبرې وشي چې د شام د مستقبل په اړه راتلونکي د دغه هیواد خلک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې د رسنیو سره شریک کړی او ټینګار یې وکړ چې د شام د شخړې په کار دي چې سیاسي حل ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې ورو.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکی برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله یان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالله یان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړی شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې روټرز اژانس لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تېره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سرې کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 1 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی و که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکېل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډېره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين نشوند سره نست ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ او په دغه پته چې تاسو د انټرنیټ ورشي د مشال ریډیو پانه ته نو نیوازه د رواني خبرونه اوریدل شئ بلکې د تیر وختونو خبرونه هم اوریدل شئ او دغه هفتواری خبرونه هم پکې پرتی د راز خپل ویډیو غانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم کتل لوستل شئ او اوس وخت شوه ده د اونیزه خبرونه د روخانه مستقبل د نن ورځ د روخانه مستقبل خبرونه کې درته روخانه مستقبل نومې خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومن د جنسي کې ځای ځوانانو جوړ کړی چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مالی مرسته کوي. دغه خبرونه ته ستاسو راپور د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشټوالي لوجه ولسی ستونزې په عامو خلکو دوه چند اثرات لري، ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي. په دې کې د صحت او تعلیم څانګې د پام وړ دي چې نیخ په نیغه ترې قبایلي ولس متاثره کیږي. بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي، خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه 10 او 12 کاله جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي. بلخوا څېړونکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروري ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي. د لړ کې په قبایلی سیمو کې ځوانانو یو شمېر تنظیمونه جوړ کړي چې د بې وسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرسته کوي. د لپاره د مومند جنسي په پندیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روخانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یو سلسله شروع کړي چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمېر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرسته کړي دي. د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له اویل
ایم ای جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم ای پښتو کې مې ما ماستر کړی دی. دا غینا پسو زما سوچ د وچیرا سه یو د جاب په حواله باندې غوښتم کې به مطلب د حالات ما ته کوم څه کتن ما دا سوچي کو چیرا جاب په انفرادي سیس د چاغه ما ته ګټه راکې خوچون کې د قوم مسایل ډیر زیات دي نو په کار باندې چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ور کو نو بس لګي خپل حل زری خپل کوشش نه کو.
نو موري نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روخانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خو ده هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته وحسبو.
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی، یو ورکه تنظیم موږ جوړ کړی خو انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګي دی هغه مخفولان دی روان دی چې څومره د مونږ کې دي شي هغه عمر حل زلې عمر مونږ ته دی نو خو برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خو دی لو چې هغه زمونږ په علاقې کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو نو زمنګ ایجوکیشن سایډ هغه ډیر د بتحاشه کمزورې پاتې شو. زمنګ چکم دلته تعلیم یافته ملګري وو، ایجوکیټډ ملګري وو، د زلمی کلونو هغوی سره ما په دې باندې رابطه شروع کړلې چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري د دې علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو زلمی په حیثیت باندې موږ له ذمہواری پکار دي چې هغه خلک چې کوم موږ د امداد مستحق دي چې خلکو ته موږ مدد ورکو. نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کله ما د لکانو سره رابطې وکړې، د هغه تعاون ما وکړو او ملګري ما سره یو ځای شو په هغه کې. نو موږ به دې لپاره مته کوشش کوو چې د یو خنوم کې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن په نوم باندې موږ نوم کې خورو.
دا چې په سیمه کې ډېرې مسلې دي، روښانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر ښېګڼې لپاره څه اهداف او مقاصد په پام کې نیولي دي؟ رحیم شاه مومن په دې حق له وویل
کولومبي پرایارټي چې موږ سره داسې شامل ایجوکیشن تعلیم چې په واشر کې تعلیم نه وي نو هلته غربت به مخامخ وي، هلته به ترهګرۍ سره خلک مخ کېږي، هلته به د زیاتو بېتحاشو مسلو سره خلک مخ کېږي. او که چېرته ایجوکیشن راشي، تعلیم راشي، نو بیا دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي. دا زینا پس هیلت پرایورټی دا مطلب چې لکه په هیلت باندې زمونږ لګي دي ملګری، نو ان شاء الله که خیر زر تر زره به مونږه د سترګو چې کوم اپریشن دي، دلته غریبانان چې کوم زمونږه بوډاګان دي، مشران دي، نو ان شاء الله که خیر زمونږه امید دا دي چې په راتلونکي میاشت کې ان شاء الله که خیر مونږ 10-15 دغه رنګي بیماران ته ان شاء الله که خیر د سترګو اپریشن بندوبست هم کوو.
نوموړی وایي تعلیم یې د تنظیم اولنۍ ترجیح ده، نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې دمه 300 ماشومانو ته ضروري مرستې رسولې دي.
نو په دغه پرایورټیز کې موږ ځان په لومړي ځل باندې هغه ماشومان واخیستل چې کوم په پرایمري لیول باندې وو، او د فصله د فصله والا د پنځمه پورې، او هغه ماشومان چې کوم یتیمان وو. خو چې کله موږ هغه پروګرام شروع کړو نو د یتیمانو په تسوونو تعداد باندې یتیمان هغه نو مخې ته راغلل چې هغه موږ فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکل کې، هغه د موږ کپڑے ورکړي، د سکول یونیفارم هم ته ورکو. دا غیر علاوه د هغه د شوز لپاره، د سپلو لپاره موږ بندوبست وکړو، د هغه لپاره د کلاسونو اخیستل موږ بندوبست شروع کړی دی، لګي سیم په ټیم کې څه نخلو.
د روښانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومانو سره مرسته شوه، په هغه کې یو ماشوم مشال ریډیو ته وویل
ما سپلم یو په سلورم کې ما بیرګوت کلیم او کلار مې مړ یو کار لاندې مړ شوی دی او غار پر اورېدلې موږ یې تیمانانو د کار څو کوم نو درې خویندې درې لونه یا ورانه مشالې په لسم کې دی او بس امتحان یې ورکړې دی او وسیله دوسې ته مې وویل چې پاس یې اخلي هغه اوس ټیکچر ته ختلې ټیکچر کې کار کوي جامې وم نه ویل د نورو ملګرو وم بي چې موږ بتلو په سپینه او په هر رنګ جامو کې بتلو او هغوی به په تورو جامو کې تللو استادانو به وویل یو دوه دوه چوکۍ وې را چې تاسو ته اوپر یو جامې والې نه وړې دوی به سکولونو کې ګرځېدل او بس پته ته ولګې چې ما یتیمانانو سره جامې نشته جامې رانه راوړلې د تنظیم والا او بیا رانه راکړلې بس زه اوس خو ښایستا جامو کې جامو ښایسته خولۍ مې په سر کلي خصه پازم او بس ملګرو سره بس خلال ناستې سبقونه زه ورته ټول یو رنګ ناستې اوس د خیره لږ خو تکړه یمه زه به ښه سبق ووایم چې څومره څومره پورې سبق کوم به انجینیر شم.
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی چې د هغې رئیس یې ټوله کورنۍ د خوراک څښاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده.
ناسمن نوم یې سرخط کلیما پنځم کې سبق وایم او د غونډۍ کې خیاطي کور پنځه ورونه او یوه خور یو لاله مشر دی او یو خور لاله یوه مشره ده نور نه کشران دي هغه هم دغه کار کوي بس مسکي کار مسکیتوب دی نو سه جامې هم نه یو څپلی هم اسنه وي ډېر د کم به د خارې لکه لږ جونګ به سترګې نه شي وهلی جامې به هم بدرنګې وي او جامې به هم نه وي څپلۍ به هم نه وي خولۍ به هم نه وه او استادانو به والي وي
د روښانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د ځن نورو ماشومانو چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو. خو دلته اخلو یوه لنډه دمه د مشال ویډیو سره اوسئ.
د
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوره چې پکې داوار د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځای ځوانانو جوړ کړي چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. د مشال تر څنګ اوسه.
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نه پوښتلی چې دوی د ماشومانو سره د مرستو لپاره د پیسو انتظام څنګه کوي، یعنی د دوی د فاندنګ ذریعہ څه ده.
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په ډیسټریکټ باندې د علاقه کې ګرځېدل چې کوم مخیر حضرات د اوسه رابطې کولو کوشش وکړو او خلک یې په خپل مقاصد باندې پوهې کړي. چیرې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن مقصد دا دی چې موږ یتیمانو ماشومانو ته تعلیم ورکړو. نو یو مېز دغه موږ فاندنګ کوو، د فاندنګ لپاره پروګرام دا چې موږ کوم نږدې ملګري تعلیم مخته ملګري پوهه ملګري دغه موږ فاندنګ شروع کوو. په لومړي سټیپ کې موږ سره سره څو ماشومان واخیستل، داغه نه پس یو مېز موږ به دوباره فاندنګ ملګري شروع کوو. نو د بیسل په لیول باندې 150 ماشومان موږ واخیستل. 150 ماشومان ته موږ چې څومره فیسیلیټیشن موږ کولای شو موږ فیسیلیټیټ کړل. داغه نه پس د های په لیول باندې موږ څو ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی. زما په خیال سره کم از کم یو 500 ماشومان موږ فیسیلیټیټ کړی.
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمی ډانچې او فاندنګ په اړه وویل.
زمونږ د بریک فیوچر چیریټی فاونډیشن د تنظیمی ډانچې یو گورننګ بورډ دی او د دې علاوه زمونږ چې گورننګ بورډ کې کومه کابینه ده هغه کې زمونږ سره 40 کسان هغه موږ هغه کسان چې موږ ته منتلی فول ټایم پیمنټ کوي او د خنو ممبرانو علاوه زیات پیمنټ کوي. په تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د اوسه په رجسټریشن موږ سره شوی هغوی موږ ته پیمنټ کوي منتلی 50 روپیز. د هغوی تعداد موږ سره 495 دی. د دې نه علاوه موږ له داسې کسان ملګري خو نور ډونیشن را کوي او د هغوی تعداد موږ سره نن 50 دی.
روخانه مستقبل تنظیم چې د کومو ماشومانو سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي، په هغوی کې مو څو تنو نورو ماشومانو سره هم خبرې کړي. دوی وایي
زمانو د شوالي د او د خېلې یم او شپږم کې سبق وایم په غونډې کې سکول کې حیاتي کور کې بس دې موږ له جامعې را کړې سپتم را کړې دی او بس سره به موږ ډېر سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلکو وایي زمونږ باندې ډېر بد خبره چې موږ به لاړو نه اول فوټو استادانو والو مرګر و ما ته ویل څنګه دا کپین راوړې وغه کې موږ روپې نه وچ کپین ځان اخیستې غریبانو د کنه څلو رو نه یو کینځو یو څنګه فندې چې هغه نو مڅه دی نو دوه لک سره اندي وړ دیغه بس دی هغه کله یو ځکه کله ګوزي کله کښې مې کله یو ځکه راوځي
چې دا یم شان مې دی غونډې کې سکول کې سبق وایم خیاطي کو شپږم کې نه جامې را چپلې را لرم مخکې ما جامې چپلې نه استادانو به بیجاتم کړو نامم بس هیڅ نه ویل کار کې فروت دي موږ واړو زبانې مخ کې ستنې راولېدلې هم دا باندې څلور رونه او دوه خویندې زه مشرې منور له کشران دي څومره ویلې شو بس دا انجینر
نذیر شیر وای د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر خېګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د رجستر کولو لپاره یې حاصل روان دي. نو موړي نه مو پوښتل چې د پندیالۍ تحصیل نه بهر نورو سیمو کې د خپل تنظیم څنګه خورولو په اړه څه اراده لري.
تل دې لپاره خو موږ مکمل پلان جوړ کړم دې ته موږ په عیني شکل کې پلان اف اکشن وایو کنه هغه پلان اف اکشن زمونږ د رچ موږ د تحصیلي پندلې کله دا تنظیم زمونږ سټیبل شي موږ مکمل لته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زمونږ د انتظامیه دې موږ سره دا غوي مکمل هغه موږ سره کوارډینیشن صحیح شي زمونږ رجسټریشن مو شو ان شاء الله موږ به نور تحصیلونو ته یا خپل پروګرام وسط او هغه اکسټنټ او هغه طرف ته البته موږ سره نور ملګري راځي چې دا نور تاسو لوي مچ یو تاسو پروګرام دې سره په اکسټنټ کې اوسئ چې هغه څه وسایل موږ سره لا نشته چې موږ په پروګرام هغه ځینې ته ورسو. نو ملګري خو خواهش ډېر زیات لري ان شاء الله ټول تاسو ته دا پروګرام موږ اکسټنټ کوو او تاسو موږ په پلان اکشن کې شامل دي.
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرسته کوي چې دا راز نوی کلتا د تعلیم یو شان موقع برابر شي.
دلته مدارس کار کوي نو هغه مدرسې چې کوم مثلا چې لکه هغه ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي خو څنګه هغه د فرفاندنګ مثلا دا هغه د پیسو مثلا دا نو هغه ماشومان ته چې کوم په مدارسو کې دي نو هغه ته موږ فری کتابونه ورکړي دي. دا فرسٹ لیول والا چې کوم د مدرسې دا غدي نو هغه ته موږ چې کوم مختلف هغه موږ ته درخواست کړی دی، دا غي نه پس موږ په غیبه کار کړی دی او الته په سلګونو باندې کتابونه چې کوم د ضرورتونو هغه موږ پوره کړی دي.
په دې مرستو کې جینکو زده کوونکو ته څومره برخه رسېدلې ده؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل چې که څه هم د خپلو هلو ځلو په سر کې دوی ډېر وسایل نه لرل نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زده کوونکو د مرستو نه شروع وکړه، خو اوس دوی د جینکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده.
موږ کوشش دا کوو چې سټپ بای سټپ د دې ټولو ماشومانو سره مدد وکړو. اوس موږ راتلونکي پروګرام دا دی چې لکه اوس د یخنۍ موسم دلته په مومن دي جنسۍ کې شروع کېږي، د جینکو سکولونو دپاره زموږ دا پروګرام دی چې کم از کم 50 جوړې ماشومانو سره چې کوم فیمیل ماشومان دي په سکولونو کې 50 جوړې هغو دپاره موږ د کپلو بندوبست کړی چې موږ سره رسېدلي دي، هغې تیاری موږ انشاءالله کړی دی او دې سره به 50 نورو ماشومانو دپاره چې کوم دغو بنین ضرورت دی دغو جرابو ضرورت دی نو په دې نیکسټ ویک کې انشاءالله که خیر الله ته منظوره وه نو دغه 150 جوړې کپړې او 50 جوړې چې کوم د دې بنینو ضرورت دی نو انشاءالله په دې ویک کې انشاءالله که خیر داد منګه
رحیم شاه مومن چې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم مشر دی د پنډیالۍ تحصیل سره تعلق لري، وایي که د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او پخپله د دې سیمې د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي نو ډیر زر به دا سیمې د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لاره به روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دلواڑی بس پا اختر